سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي تاسو اوس موږ ښه لازادي رادیو نه څلور ساعته اوریدل شي د سهار لښپګو د مخام تر شپګو نو نس یوې شپینځه وشو د مخام لښپګو دا سهار تر شپګو په منځني صفه دو لښپګ نیوې موږ غوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو په برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي چې د فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دي د ښځو حقونه دومره تر پښو لاندې شوي لکه په افغانستان کې. ریچارډ بینټ د خبر ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ په ځانګړې مرکه کې کړې او زیاته کړې ده چې په ځینو نورو هېوادونو کې هم جنو او ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي، خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقونو څخه برخمنې شي. طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، د شپږم ټولګیو ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې یو کال وروسته د پانتون دروازې د دوی پر مخ وتړلې او همدارازي په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندي سربېره یو شمېر نور بندیزونه یې پر ښځو ولګول. دا کاسازر پروژې بلې چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. د خبره د طالبانو ویاند زبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر نن خبره کړې ده او لیکلې ده چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چاتمه او چارې د جمهوري نظام په وخت بشپړ شي تر $1 میلیارډ ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگاواټه برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته انتقالېږي. آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشترک کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو. له دې سره د سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوو ولسمشرۍ ته کاندید و. آصف علي زرداری د مرکزي او ایالتي پارلمانونو 411 رایې واخیستې او محمود خان اڅکزی 101 رایې خپل کړې. آصف علي زرداری له 2008 کال تر 2013 کلونو پورې د پاکستان ولسمشر و. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندري برسر د یمن د حوثیانو 15 بی پلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ سیکم ویلي دي چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته د نن سهار د 4:00 بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یو توغندی د اذن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې پکې 3 عمله ووژل شوي او نور سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوی مسیالۍ لغوه شوې ده. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هېوادونو ترمنځ کابل پر وخت مازدیګر 4 بجې د سیالۍ پیل شي. خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې ویلي دي چې د لوبغالي د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پرېکړې پر اساس یاد سیالۍ لغوه شوې ده. د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 15 منډو په پیری ګټلې وه او وروسته یې د مارچ په 12 نیټه ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. د روژې په درشل کې به د هغو کسانو شکایتونه در سره شریک کړو چې وایي د روژې پر نږدې کېدو سره په مارکیټونو او بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي. دا چې طالبان څومره پر بازارونو کنټرول لري او ولې د خوراکي توکو بیې لوړېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو له کبله یو شمېر کسان خوشاله دي.
خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډکسوی د لوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي. د لیرې سیمو څخه د همدې دم لیدنه کوي.
دا چې دا بند چرته دا و د کومو سیمو خلک یې لیدو ته ورځي او څومره سیلانیان او د ورتګ نه هلته خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د درته وړاندې په واکس پاپونو کې وایو. همدارنګه ننګرهار ته به هم ورشو چې د نارنج ګل میله وکړي.
افغانستان یاره دې ښه نه.
د چې دغه ملت څه ځانګړتیاوې لري او ولې هر کال په پسرلي کې نږدې پسرلي ته هلته جوړیږي، په دې هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږو بلتیا مخاړه. پیام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو از فریده سیال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د روژې د مبارک میاشتې پرانیژدې کېدو سره په کابل ښار او نور ښارونو کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د سږنۍ روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیچا ته د توکو د بیې د لوړولو اجازه نه ورکوي. تفصیل سنا ککړ نورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف از آمادگی خاص نگرفت.
مرسل ده پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېروې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپل اشخاص په سختن کې ګرځم، ډیره خرابه دي. د دولت نه دلیل لرو چې تداران ته موږ پریږدو چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډیر شیونه ذخیره کړي دي، ځان درګیان ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشونه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1480 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړې دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کېږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې وکړې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا چې کوم سازمانونه دي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې وکړې چې د افغان جنو او ښځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د خځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شاملې کړي. دا ګډلیک چې تیر شپه ناوخته د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی، په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل ایکسپانډر په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان نجونو او ښځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په ایکسپانډر خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافیری کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د ښځو د حقونو یو شمېر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې ښکاري چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده. زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده، البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر ښځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته هند د ویزو په ورکولو کې سختي راوستي، د دوی کاروبارونه ورسره پکې شوې دي. د چولې ورزو تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وایي لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي، له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کړو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشت دی وایي، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې ته راتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل.
زموږ رستوران با په خوا یو دقیقه هم تشنه او طلبه افغانان پکې وو، مارکیټ به تشنه او طلبه افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع راخلو. نن ماسکو ویلی دی چې په روسیه کې تیر شپه د اوکراین د لسګونو بیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته ادا کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیانو لیږي. د چولې ورزو تفصیلي احمد شیبر ناورو.
د پولنډ بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبره له تصوره بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادک سیکورسکي پرون د پولنډ په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. ښاغلی سیکورسکي په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون تیره میاشت ویلي وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. شاغلی مکرون دا خبر هم کړی چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان نه پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنی لري او روسیه به مجبور شي چې جګړه وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغلی مکرون تر خبرو وروسته ویلي وو چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبر وکړو. مکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشیزې وروسته ویلي وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع وه. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن ویشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړی.
اوس به هم ورشو په دې اړه باندې چې په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو په تمه دي کیسونه به د کیسونو د څېړلو غوښتنه یې کړې ده. ورزو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمېر افغانان چې د خپلو ایسایوي کیسونو د ژر تر زره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هېڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لورې مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا 28 کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کوټ چې موږ دلته نیولی $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادي ژوند وکړو زموږ د یوې میاشتې خرچه ده. هر جنس چې تاسې افغانستان کې ګورئ دلته یې بیه پینزه برابر ده.
روندا کې د ایسایوي کیس لرونکې لینا امیری په دې اړه زیاته کړه.
دلته لګښتونه ډېر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو، وی ویل
څو روپۍ مو چې له یوې او بلې خوا پیدا کړې او پور کړې وې ټولې لاړې، نه پوهیږم څه وکړو، زموږ د تګ او ویزو هم هیڅ څرک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به یې تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د مارچ په 8مه په خپله کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا پر کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري، چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له شپږو کلونو شپږو میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د ایسایوي او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د ایسایوي د 8000 ویزو صادرول پاتې دي، چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د ایسایوي د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر 10000 ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایدن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور له مخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو ایس آی وي پی 1 او پی 2 کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تللو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
از به هم د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوې وه. ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي یاده مشاعره تېر ورځ غرمه پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. دغې مشاعرې ته د پاکستان له خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعران او فرهنګیان ورغلي وو. تفصیل په دې راپور کې.
یو ګاونډی د هم آباد نه غواړي افغانستان یار ویخ زارشم لطانه یار ویخ کینا درزم بگران.
دا مشاعره چې تیره ورځ غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو عمر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوانې پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نه وه دغه پکې نه وو موجود، انحصار پکې نه وو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخی خوا وخلی یما یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیگی یخی خوا وخلی یما یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیگی یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیگی.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلی وو وای مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاده مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
او لګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لاغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت یې میلمنو ته ورکړه. په ټوله کې آزاده مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی و ازادي راډیو ته وویل
بیګنۍ مشاعره یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دا وای سدا مشاعره ډیره بساره و دې مشاعره ګټه ډیره وینه نو اوس بهترینه لار ده دا ته کېدلی سي چې په مشاعره باندې غنډو کې لای غړې نو موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده ده په دې وخت کې مشاعره یو ډیره خسر ګرمې ده عام خلکو لپاره په دې ملایم نه خیر اوسې ډیره ازادي ورکړي
خدا سي زيني فرهنگيان همشته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر جوړیدونکو مشاعرو نیوکه لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی له ډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاعرانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو کاغه دار فکر سره او کاغه د طالب د فکر سره او کاغه د جمهوریت د فکر سره او کاغه د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو خو اوس وخت کې داسې نه ده.
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګارېږي مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
پیران احمد لغمانی هم د لغمان له شنګ لسوالي و چې دن کيم او د پخانه امنیتي ځواکونو سرباز مو او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو ده د باطل د ان شاء الله چې دغه له بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندي ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشي کړ زمونږ حکومت دوی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دفعې به افغانان خپله تصمیم نیسي او دغه جاهلتوب دغه واشتوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه روان پسرلی کار به انشاءالله افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې موږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمن دو اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیکه هلي احترامات وړاندې کوم. محمد انی په الحمد زابل ولایت مرکز کلات نه همدا پیغام درته پریږدم دا چې د امدی یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورشتونه پکښ وسول لا هم ورشتونه جریان لري. خو تر ټولو یو ښه خبر انداد یی چې دلته زابل مرکز کلات کې چې کوم د توري په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نوی سلنه کاری پای ته رسیدلې ده. خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډکسوې ده له اوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې جمع لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشاله دي. نو له دولت څخه ډیر زیات مننه چې همدغه سي بنسټیزو پروژو ته مخه کړې ده همدا سي کارونه کوي. نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. نو خدای دې وکړي چې همدغه پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدغه سي نور بنسټیز کارونه شروع کړي ترڅو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنې وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یوه ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال له تېرو شپږو اووه اتو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو زموږ هیوادوال له همدې